تندین ترور
توان لري خو سیاسي اراده نشته. بیرګې وروستۍ وژنې دي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وشوې، خو د یوې په هکله هم معلومات ترلاسه نه شول. له دې څرګندېږي چې حکومت په دې برخه کې کمزوری عمل کړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ سقوط ته نږدې ده. له دې مخکې د هیواد په شمال کې د ناامنیو د زیاتېدو په نتیجه کې د کندز ښار شاوخوا دوه اونۍ د مخالفینو په ولکه کې وو. امنیتی مسؤلین وای افغانستان پر روانو حالاتو کې په یو تپل شوی جنگ کې ښکیل دی، او په جنگ کې کله پرمختګ او کله په شاتګ کیږي. امنیتی مسؤلین دا هم وای چې د ځواکونو اکمالاتو او تجهیزولو ته هڅې تیزی شوي دي. د جنبش مدنی شهروند ټولنه له حکومت غواړي چې ډیر ژر د دفاع وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ پوستونو ته وړ کسان وګماري. د دې ټولنې غړي تاکید کوي چې که د حکومت مهم پوستونه له سرپرستانو خلاص شي، د هیواد پر امنیتي وضعیت به مثبت اثر پرې باسي. د افغان حکومت اجرایي ریاست چارواکي وایي چې د هیواد امنیت د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. د دې ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل، که څه هم په هیواد کې ډاډمن امنیت نشته، خو امنیتي ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې برلاسي دي.
حکومت په ټول توان هڅه کوي چې امنیتي وضعیت بهتره سي. امنیتي ځواکونه ورځ او شپه کار کوي چې د خلکو د سر او مال ساتنه وکړي. هغوی دې هدف ته په رسېدو کې قرباني هم ورکړې دي. بینان سیاسي اراده موجوده ده. امنیتي ځواکونو ته معلومه ده چې د هغوی وظیفه څه ده. له خپل مسؤلیت سره سم کار کوي، قرباني ورکوي تر څو د خلکو امن وساتي.
د جنبش مدني شهروند ټولنه د حکومت له چارواکو دا هم غواړي چې خپل منځي اختلافونه د پای ته ورسوي، کابینه د بشپړه او د سولې لپاره د هڅې تیز کړي. بلخو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو توان لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې پروګرامونه په یو رپورت پسې اوریدلې. سي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي چې دغه هیواد لوی درستیز راحل شریف به روانه میاشت افغانستان ته ولاړ سي او له افغان چارواکو سره به پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي. دوی به د سولې د پروسې په ګډون پر پوځي همکاریو او د سرحدي سیمو د امنیت پر ټینګښت هم خبرې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د دې هیواد د پوسل لخکر جنرال اهل شریف په رواني میاشت په پای کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د سولې د پروسې په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی عزیز د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت په لومړیو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په استازو مشتمله سرلوړخیزه کمیټې یوه غونډه هم جوړه شي چې د سولې د پروسې په اړه بحث وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمیټه به د سولې په پروسې د څارو میکانیزم رامنځته کړي او خپلې ارزونې به له ښکېلو اړخونو سره شریکې کړي. د رواني میاشت په نهمه نیټه په اسلام آباد کې د ایشیا زر کانفرنس پر مهال د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا چارواکو سره لوړخیزه لیدنې کتنې کړې وې. د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحث کړی او د یو کمیټې په جوړولو سره شوي وو. د پاکستان د پوځ مشر په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د افغانستان د ولس مشر تر سفر وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ خړپړ شوي تعلقات یو ځل بیا د غوړېدو په حال کې دي. ښاغلی عزیز، کابل ته د جنرال رحیل شریف د سفر په اړه وویل،
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
د پوز مشر به پروانه میاشت کې افغانستان ته سفر وکړي، خو تر دې مخکې به د جنوري په لومړۍ هفته کې د هغې څلوراړخیزه کمیټې غونډه وشي چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ده، سو د دې جایزه واخلي چې د سولې خبرې چیرته، په کومو شرایطو او کومه طریقه وشي. ښاغلی رحیل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې پاکستان او نړیوالې ټولنې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلو لپاره کوششونه تیز کړي دي. ښاغلی عزیز، افغانستان ته د جنرال رحیل شریف سفر مهم بالا وویل چې نوموړی به په دې سفر کې له افغان چارواکو سره پوځي همکارۍ، سرحدي امنیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. لومړۍ خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلو لپاره کوششونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې دغو دواړو غړو ترمنځ د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په امریکې نیغ په نیغه مذاکرات شوي وو. په دغو خبرو اترو کې د چین او د امریکا د متحده ایالاتو استازو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. که څه هم دغه دواړه افغان خواوې هغه مهال سلا شي وو چې دغه مذاکراتو بل پړاو به هم په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر ښکاره کېده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په ټپه ودرول.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي پر لاملونو بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب، اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم. خپل سلامونه ونې کیږي د ازادي راډیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په هیواد کې د جنسي تیریو د پیښو د زیاتوالي لامل په څه کې دی؟
متاسفانه په افغانستان کې لکه چې د نورو جرایمو هغه اساسي انګیزه او عامل د زیاتوالي چې په ټولنه کې قانون نه واکمنۍ په ډېرو ځایونو کې د دولتي واکمنۍ زوفتیا یا اصلا د دولتي واکمنۍ نشتون، ډېرو انسانانو سره غیر مسؤولو انسانانو سره د صلاح شتون، په دولتي ادارو کې د اداري فساد شتون، په بعض مواردو کې د قوانینو خلا، دغه په خپله زمینه دې ته مشاهده کړې ده چې په افغانستان کې د جرایمو ګراف وخت ورځ په ورځ مخ په پورته کېدو شي، چې د هغه لازمه متاسفانه د جنسي تیریو جنایت هم همدغه پامدغه شان ته ورځ په ورځ زیاتېږي. په افغانستان کې قانون واکمن نه ده، سلاش غیر مسؤولو کسانو سره په ډېر پراخه پیمانه شتون لري. ډېرو ځینو کې دولتي واکمنۍ نشته چې دیجنه جرم باندې یو سړی لاس پورې کړي، بیا هغه ناامن ځي ته ځي چې هغه کشفي ارګانونه هغه نشي نیولی. که ومنیول شي بیا متاسفانه په اداراتو کې اداري فساد شتون لري. دغه عوامل زمینه دې لپاره مسایل چې هغه کسان چې د هغه مغرض او مفسد انسانان چې د خپل شخصي ګټلو یا هغه غیر مشروع اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان نافذه قوانین ته پښو لاندې کوي، د اسلام د سپېڅلي دین اصولو تعلیمو په خلاف باندې دوی په دغه جنایت لاس پورې کوي، هغو ته زمینه مسایل شوې ده. نو هغه اساسي عوامل دغه عوامل چې متاسفانه اوس موږ او تاسو وینو چې د افغانستان په مختلفو اداري واحدونو کې، یعنی په موږ به ډېر کم مثال لرو داسې ولایت نه چې هلته دغه جنایت باندې لاس پورې شوی وي، یا په اته تر دوه کلونو ماشومو پورې خو موږ او تاسو مثال لرو چې دوه کلونو، درې کلونو، شپږ کلونو، پنځه کلونو، لس کلونو چې اته د دغه جنایت له امله هغو خپل هغه ژوند